السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه ده د وژي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 په خبرونو کېږي د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کېږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ
تکه صاحب بهرنیو ډیپلوماټانو ته شراغلاس ووایه هغوی ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغوی امنیت ته به خاصه پاملرنه کیږي لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوې وه دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنیو استازولیو بهرنیو کارکوونکو او بهرنیو ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسؤلیت بولي
هین چې د تیر کال د اگست له 15مې وروسته د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو تیر میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې د نوښار په خیشکي کې ډیره کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2.5 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې تر داسل کې ده چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتي ډول او شایي د سپتمبر تر 3 پورې هلته پاتې سي سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په دوو وکټو او څلورو توپونو سره ماتې ورکړه تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالۍ به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنې سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنې پاکستان سره مخامخ سي د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي له خپل خاوند په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونه په اروپا کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه شوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا کاناډا اروپا منځنۍ اسیا متحده عربي امارات یا نورو هیوادونو کې دي ترن ملخان د دغو کسانو په حسابولو د تحقیقاتو صحه تنګ کړې ده
ملګری ملتونه وایي چې وروسته یو سیلابونو تر یو لک ډیر افغانان اغیزمن کړي د طالبانو چارواکي وایي
د وروستیو طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو
د ملګری ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو
دا بند تقریبا د شپږ لکه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري
د طالبانو حکومت وایي تیر یو کال کې تر 8 میلیونو ډیری برېښنایي تذکرې ویشلي د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپرېږي
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خپرونې ته شرغلست ورزو د خپرونې د راپورونو برخې ته د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سي وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت ساروان نه.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشر پاتریشیا ګاسمن وای ګشبر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی ګاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګ کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپله یې وکړي، خو د ده په وینا طالبانو په لټنو ته دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2000 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشیا ګاسمن وایي چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دي وړاندې کړي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سی وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنگي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبري سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزې وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوسایډ یا قتل عام، همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول دغو وژل، دغو رټل، دغو ټارچر یا پرې هغو تشدد کول. داسې بیخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې، همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودل د دې پر ځای چې هغه ترلاسه کړي، باید هغه مهال محاکمه سوي وای چې نه دي سوي. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو، که هغه سیاسي او که اقتصادي او که نظامی او حتی ډیپلوماتیک مسؤلیتونه یې درلوده، او نن هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایي محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولې خاص پرمختګ ونه سو؟
له بده مرغه یوه نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایي محکمه ده، او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یوه هم نافذه قوه نه لري. ټولو مهمه برخه یې همدغه ده. کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو دغو پریکړې هم نه پلي کیږي. د دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایي محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سی. نو د آی سی جی تر ډېره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بېلابېلو سټیجو څخه پر بل دولت چارې سوي دي خپله قضیه مخ ته بوځي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده، یا نړیواله جزایي محکمه کې، چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر سی کیږي، یو خو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپل قضیه تعقیب کی، یک پرچا چې هر سوي دی، یک پرچا چې د جنایت په اړه اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډیر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپل قضیه تقوی. بل مسله تر ټولو دا چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بیلابیل هیوادونو تحصیل لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې د سیکرټریات ال د پروسیکیوټر یا څانوالان چې بیا تر قاضیانو پورې دا نه یوازې د بیلابیل هیوادونو هویتونه دي، بیلابیلو هیوادونو ته تحصیل لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې بایسوی دي، په ځانګړي توګه د نافذه قوې نشټوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تاثیر د دې بایسوی چې دا محاکم په ځانګړي توګه د افغانستان قضیه هلته بسندغه شي ګونګي او چپې پرتی دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی نړیواله جزایی محکمې ته یو څوک دوه لارو قضیان ته لیږل یا ستولی شي، چې یو د دې مرکزی دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیګ کې ده، د پوستخانې د لارې ستول، او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما د په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیې مني. د دې تر څنګ آی سی سی د بیلابیلو هیوادونو دپاره یا د یو هیواد یا څو هیوادونو دپاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریات او مشر لري، قضیه همالته ځي او دا قضیه بیا د دې درځونې او د سیرنا وروسته کدی فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پر رڼا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي، چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي. که چیرې قضیه د همغه جرمونو پر رڼا کې وي، د همغه مادو پر رڼا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخکې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پرتی وي، په ځانګړې توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیه هم لا هم اوس هلته پرتی دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي، چې محکمې ته یې وړاندې کړي هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې، سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته، په ځانګړې توګه له سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د روم د سټیټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لکن تر ډېره بریده هغه مسؤلیتونه دا دي چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایی محکمې قضیه ثبت کړئ. لکن له بده مرغه لکه مخکې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروايي د دې بایسوی ده چې قضیه هلته پرتی وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر یو لک ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځو ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې یو نیم زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې دوه میلیارد ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې یو لک له زر افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ پنځو زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو څوارلس زره کورونه، یو سلو یو شپېته ښوونځي، اووه کلینیکونه، یو پنځوس د اوبو چلو مخزنونه، څلور اتیا زره پنځه سوه هکتاره کرنیزه ځمکه او څه باندې اووه زره پنځه سوه څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یوه کنفرانس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت چې وویند حافظ احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د بهرنیو چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د وروستۍ طبیعي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو. ویناوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبیعي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو تر څنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي تر څو افغانان پر خپلو پښو ودرېږي او خود کې پاسي.
لدی جلا پرون پنجشنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 13,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ ایستلې او څه باندې 1,000,000 نورې زیانمن کړي دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وح
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د نړیوالو په بیړنیو مرستو ژوند ته دوام ورکوي. د دې ادارې په وینا اکثر افغانان سخت بېوزله سوي او د یو وخت ډوډۍ ته حیران دي. دا هم تفصیل.
د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیواله اداره یا او آی ایم وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیر یو کال کې 24 میلیونه او 4,00,000 افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي. د آی او ایم د راپور له مخې دا کسان چې د افغانستان د ټول نفوس وسلو کې 59% جوړوي د نړیوالو په بیړنیو مرستو شپې سبا کوي. راپور زیاتوي د 2021 له اګست راهیسې کابو ټول افغانان د بېوزلۍ ښکار شوي او افغانستان له سیستماتیک سقوط سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې پر اساس دا بشري ناورین تر ډیره د خوراکي موادو د بایو د لوړیدو شدیدې خوارځواکۍ د گزارې د امکاناتو د محدودیت او همداراست د جګړو په نتیجه کې د خلکو د بې ځای کېدو له کبله رامنځته شوې دي. روسته سیلونو او زلزلو هم ډیر افغانان زیانمن کړل. د ننګرهار یو اوسیدونکی کریم لا چې سیل ورڅخه هرڅه وړي وایي
خو تاسو ګوري د کور دغه حالات دی وړه غوړی بورا چې ولا چې هر څه پورې وړ تلک کټونو بسترو پورې وړ زمنګ د امارات د مشرانو نه دا خوښ ته چې موږ ته د سرفنا ځای راکړي.
آی او ایم وای د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې خلک بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري ځکه چې لومړني خدمات سخت اغیزمن شوي او پراختیايي پروګرامونه ځنډول شوي دي. اوسنۍ اقتصادي او طبي بحرانونو د خلکو عواید په شدید ډول کم کړي دي. راپور یادونه کوي په داسې سختو شرایطو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د بشري اړتیاو پوره کولو او له خطره د هغوی د ژغورلو هڅو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د جون د میاشتې د لوی زلزلې په شان له طبي ننګونو سره مخامخ دي. د پکتیا او خوست د جون د میاشتې په زلزلو کې تر زرو ډیر کسان مړه او شاوخوا 3,000 نور زوبل شول. د زلزلې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په تیرو 2 میاشتو کې 1,300,000 افغانانو ته د خوراکي موادو او خیمو په شان مرستې ورکړې دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ. یو امریکایي چارواکی وایي طالبانو له هغو ټولو ژمنو سرغړونه کړې چې د دوی مرکچیانو له نړۍ سره کړې وې. د ولسمشر جو بایډن یو لوړ پوړي یاور راب برشنسکي چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو لوړ پوړي رئیس هم دی دا څرګندونې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. نور تفصیل له اجمل ان.
راب برشنسکي د ازادي راډیو د خبر له مرکزي څنګه سره په دې مرکه کې طالبان د شمنو په ماتولو تورن کړل او وی ویل چې دې ډلې ټولې هغه شمنې ماتې کړې چې مرکچیانو یې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو بحثونو کې کړی وي. ښاغلی برشنسکي چې د ولسمشر جو بایډن ځانګړی یاور او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ډیموکراسۍ او د بشري حقونو د برخې مشر دی وایي
We're going to hold them to their word and they've broken their
مشله دوی سره د دوی پرجمنو حساب کوو او دوی خپل جمنه ماتې کړې دي. هغه که د شوزو د حقونو پاړه وي او کپنورو مسایلو کې وي. طالبانو بیانونه ورکړي خو ډیر کله ل خپل خبرو پښه شي دي.
راب برشنسکی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر جو بایدن لخوا لا افغانستان څخه په لګول د امریکایي سرتیرو د استلو کال پوره شو، خو لا هم په افغانستان کې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو خونځي تړلي او خزي په ډیرو ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. همدارنګه لا هم په افغانستان کې یو شمېر هغه افغانان پاتې دي چې په دې هیواد کې د امریکا له نظامي ماموریت سره همکاري کړې وه او دا مهال یې ژوند له ګواښ سره مخ دی. برشنسکی ویل افغانستان څخه به د دې کسانو ایستلو ته دوام ورکړي.
موږ
د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکوو چې په تیرو شلو کلونو کې یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره نږدې کار کړی. دا کار په تیر اګست کې پای ته ونه رسېده.
ولسمشر جو بایدن ته نږدې د امریکایي چارواکي زیاته کړه چې دوی طالبانو ته دا روښانه کړي چې که د نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې خبره وي او که د مالي ملاتړ په اړه وي، طالبان باید پر هغه هوکړو عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. پر کابل د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې څه باندې کال پوره شو، خو د طالبانو حکومت لا هم سرپرست دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو حکومت د ایس ای د ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې له 2 میلیونو زیاتو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې یو چارواکي کابل کې یوه غونډه کې د یو کلونو چارو د راپور شریکولو پر مهال دا څرګندونې وکړې. نورحال په دې راپور کې
د دوی سره ستونزه شریکو چې څه شي مشکل دی چې تذکره د عامو خلکو د نه راځي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې په خبره یې شاوخوا 2.5 میاشتې مخکې د ځان او کورنۍ لپاره برېښنایي تذکرو ته بایومیټریک کړای، خو لا یې هم دغه تذکرې نه دي ترلاسه کړي. دا کس چې نه غواړي د ځینو حساسیتونو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې هغو کسانو ته دغه تذکرې زر ویشل کیږي چې واسطي ولري.
دوی وایي چې هلته سیستم کې تر 5 لکه یا 1 لکه تذکرېسته او هغه یوازې د وی آی فی کسان د فاره دي. پس خو وروسته تاریخ باندې چې بایومیټریک سوي د ماغو دراغلي نو نه فیټر دا سه مشکل سره لاس وګریوان یو.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو بیا وایي مورې سخت ناروغه ده او ورته لري چې د درملنې لپاره پاکستان ته بوزي، خو له زیات انتظار وروسته هم نه دی توانېدلی چې دغه تذکره ترلاسه او پاسپورت پرې واخلي.
بس دغه تذکره ته پروت ما او کارونه روزګارونه ټول را نمده سی پاتی پاکستان کې مور می والله ډیر سخت نه جوړه ده او هم چې هغه بوزم نو دغه تذکره ته ما چې ستریکه باندې د پاسپورتونو مواسطه
دا ام خلکو داسې مهال ازادي رادیو سره خپل ستونزې شریکې کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایه ملي ادارې چارواکي وایي په تیر یو کال کې په 8.2 میلیونو کسانو باندې برېښنایي تذکرې ویشلې دي. د دې ادارې د وګړو د ثبت او احوالو مرستیال محمد صابر ستانګزي د پنجشنبه په ورځ خبریالانو سره د تیر یو کلن خدمات او لاسته راوړنو د شریکولو پر مهال وویل چې په دې موده کې یوازې د دوی د ګرځنده ټیمونو له لوري د 2.1 میلیون کسانو د نوملیکنې پروسه ترسره شوې چې تر بایومیټریک وروسته تذکرې پریویشل شوې دي.
اسلامي امارات لراتک سره سم 2 میلیونه او له کوټه او ازره الکترونیکی تذکره پیش کېدل چې په دې سره د یو په کاچ ټول راته شره 2 میلیونه الکترونیکی
تذکری اصلي مراحل او سلسوي دي.
خود دې اداري چارواکي دا هم ني چې په دې ورستیو کې دغه پروسه په څه سوي ده. دوی وايي د محل د برېښنايي تذکرو پرنټرونو کې تخنیکی ستونزې موجود دي چې له هواده بهر ترمیميږي. همدارنګه په خبرای د تذکرو کارتونه هم ختم سوي چې تما دراتلونکي اونۍ له بهر هواد ته لومړنۍ محموله راورسيږي. په افغانستان کې د برېښنايي تذکرو د ویش او اخیستلو پروسه د تیر جمهوریت حکومت پر مهال پایل او ټول افغانانو ته د یو ملي سند په توګه لرل لازمي وګرځول شو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم د بیا رغونی یو راپور. د کندهار په شمالي برخه کې د اوبو یو مهم بند ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د میان کوپونو پر دغه بند 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د یو کال په موده کې جوړ شوی دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا د کندهار ښار په شمالي څنډه کې د میان کوپونو د باراني اوبو د مهار تازه جوړ شوی بند دی. دغه بند د پنځشنبه په ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. د طالبانو د حکومت د کلو او پراختیا وزارت چارواکي وایي دغه بند د یو کال په موده کې د 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړ شوی چې د 6500 متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د کلو او پراختیا وزارت د رغنیزو چارو مشر انجینر اسدالله ایمار وایي بند به کندهار ښار ته تلونکي سیلابي اوبه مهار کړي او د اوبو سطح به پورته کړي.
د پروژې لګښت تقریبا 10 میلیونه افغانۍ دی. دا بند تقریبا د 6000 متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. د ژمي په موسم کې کله بارانونه کیږي کندهار ښار د سیلابونو د خطر څخه یعنی ساتي او په زمین کې کله چې دا اوبه ذخیره شي د ځمکه لاندې اوبه راپورته کوي.
په اینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کلو پراختیا وزیر ملا محمد یونس وایي مهمې عمراني پروژې په پلان کې لري خو د کومو امکاناتو له امله نسي عملي کولای.
په اوسني حالات کې موږ محدودیت امکاناتو لرو خو هغه داسې نه دي چې موږ هیڅ نسو کولای، یعنی هغه داسې امکانات چې موږ غواړو هغه نسو کولای.
د کندهار اوسیدونکو چې وچکالی ځپلي د باراني اوبو د مهار لپاره د نورو ورته پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي.
کومې برمې چې اوس وچېږي هغه به اوبه پیدا کړي، اوبه به زیات شي، اوبه به راپورته کړي. دا برمې د سیلابونو سل فیصده کې 95 فیصده د سیلابونو مخه نیسي. د حکومت سره دا غوښتنه ده چې دوی باید هڅه وکړي چې دغه بند بیا تر دغه مکمل جوړ کړي، داسې نور بندونه هم جوړ کړي په کندهار کې.
سیلاب مخنیوی کوي او د برمو
کندهار د افغانستان د هغو ولایتونو په کتار کې راځي چې د باراني اوبو د ضایعاتو له امله زیات کله د کال په فصلونو کې اوبه کمی او اوسیدونکي د کرنیزو اوبو په ګډون د څښاک لپاره د ځمکې لاندې د اوبو له کمښت سره مخ دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام امیر المؤمنین ته دا ده چې د میدان د ولایت د معلولینو په ریاست کې د داسې کسان ګمارلي دي چې د معیدینو په وینو باندې نجیله سرپا نه کوي. دا ځکه چې اول زما صدی له سلو نه هم هغې خواته ده، نو ما نه یې 6000 روپۍ وخوړلې، ځکه چې د ما معاش خو د درېو میاشتو 15000 کېدلې، دوی ما ته 9000 روپۍ حواله کړې. دا د یو او دوه کړي کې له تا نه هیله کوو چې دغه دومره معاش په کال کې یو ځلې راکوه، باندې یعنې 6000 روپۍ لکه قرضي صاحب سره کولې دومره بن یو کار ته وشي. او داسې ستوګندې خو موږ په کرایو باندې درګه در رسولو او نور ته خدای باندې سکارو مفتې کړه. پیغام خو دغه شکل دی چې دغه امرجنسی د پنجشیر کې کومه پوښتنه نشته. هغه خارجي ډاکتران چې نه وي دا داخلي ډاکتران قطعا پوښتنه نه کوي. موږ یو مریض وړی و، اول وارې خارجي معاینه کړه، تمام معایناتې تکمیل شو او عکس یې راته هغه داخلي داخل کې نوشته کړه چې یو عکس رنګه راوړئ. په 4500 روپۍ مې عکس کابل کې واخیسته. پرون چې 28 د اګست ورغلو خارجي نه و. هغه معذف ډاکټر جراحي کې چې مشکل د ګردې و، هلته بیا تماما
دویم ځلی معاینه دوی وکړه، بیا یې اکسونه بیا یې دوباره واخیسته. هغه عکس چې موږ اخیستی و هغه یې قطن ونه کتل، نه نقصې وکتلې نه کته وکتلې، چون خارجي په منځ کې نه و. موږ کومه واسطه او وسیله هم نه لرو. دا دفتر صاحبان ډېر سوء استفاده کوي او څو خلک فقط آخر کې شپږ ګولۍ نوشته کړې، دوه ځلی لاړو، تقریبا درې زره روپۍ زموږ موټر کرا شوه. هلته کوم ځای هم نه لرو. خارجیان ډېر توجه لري، دغه داخلیان ټوله خېشخوري واسطه او واسطه بازي وسیله لري. له دغه یو پښتنه وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ورکو اجزانو پروګرام پیلېږي. تر هغه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنېدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بیان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماتیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ. هند چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته یې د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماتان له افغانستانه ایستلي وو. تیره میاشت خپل ځینې ډیپلوماتان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیرا کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. دا سل کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتی ډول او شایي د سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې شي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیره شپه بنگلاديش ته په دوو وکټو او څلورو توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی وو. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالي به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ شي. د افغانستان د باولینګ دروزون کې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاونده په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیک هیلی تاسو ټول هغو دوستانو ته چې همدا اوس مو د ازادي رادیو د ورکو شو عزیزانو خبرونه ته غوږ نیولې دي وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو ته بشپړ روغتیا او هوسا ژوند غواړم. دا خبرونه زه تا روشن تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د رکوسو وجزان او دوستانو د خبرونی دغه اوس سناڅه شل کاله پوره سو. په دې اوږدو کلو کې موږ تاسو یو ګڼ شمیر پیغامونه چې د خپل رکوسو دوستانو په باب مو را لېږلې و او همدارس یو زیات شمیر هغه پیغامونه چې په هغو کې مو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په باب معلومات راکړي وو خپاره کړي دي. کله کله هم زموږ ځینې ګران اوریدونکي د خپلو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو خبر زموږ سره شریک کړي دي چې زموږ هم د ډېرې خوشحالۍ او تشویق سبب ګرځېدلی دي. لکه څرنګه چې په دغه تېرو اونۍ کې زموږ یو اوریدونکی ګران ورور سید بسم الله خان موږ ته د خپل زوی سید نقیب الله د پیدا کېدو زیری راکړ چې موږ هم په دې خبر باندې ډېر خوشحاله سو. نو په دې هیله چې ستاسو قدرمن اوریدونکو ورکسوي خپلوان او دوستان هم هر څه ژر پیدا سي او په دې امید چې تاسو زموږ سره د هغو د پیدا کېدو خبر شریک کړئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه نیکی هیله طاهر شان تا ته او د ازادي رادیو ټول خوږو اوریدونکو ته. اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي، د پلار نومی عبدالغفور دی، د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چا نو په دې شمېره دې ماته زنګ وي، ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي. دغه شمېرو دې ماته زنګ وي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د اړیکو شماری دي 0 85 1 3 8 یعنی 0 85 1 3 8 یعنی 0 85 1 3 8. او بل ایم ټین شمیره مې ده، روشن شمیره 0 90 0 90 1 3 8 1 8. طاهر روشان نتانه ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړئ، ځکه دا ماشوم ډیر زیات ژاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم، په دې هیله کې جوړ رو خوش خوشاله بیا طاهر روشان صاحب. السلام علیکم تاسو دوه رکتو اجازه ټول دوستانو سلامونه کوم. محمد اساس افغانیم له کندهار څخه. زموږ دوست دا کړی د احمد نامه دی، دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته. او که د هر چا دوست دارې وکړي خو راځي خپل دوست بوزي. ما در په دغه تلیفون شمیره اړیکه ونیسي 0 1 0 0 3 2 0 2 3 8. شمیره زر بیا هم 0 1 0 3 0 2 8. بلې سالات شمیره 0 1 1 0 0 9 2. در به زړه دیوایم 0 1 0 8 3 3 0 9 2. دا دوست کار چای خو خپل دوست بوځي شو وخت ولې خپل.
السلام علیکم، زه بشیر احمد احمدی یم، کندهار ولایت جدی ولسوالۍ څخه. دلته یو الکتریک چننه نور احمد یادی یم، دا جوی میاش کی سترغلی دی او وای زه د کناډم کدار مسلمان وروري. نو پر دغه شنره دی مصر مهربانی د مخی اړی کومیسته رسالات میرا اور سلام 0 1 8 0 0 5 5 9 5. افغان دې څنګه میرا 0 1 0 8 2 1 9 1 3 و کار مسلمان ورو دي مهرباني د مخه دې په دې شنوره اړیکې ونیسي څه وخت.
سلامونه، رفیع الله راحل ما او د کنړ ولایت نه. مونږ یو ماشوم مندل ده د 9 کلونو په عمر ده او د ګډ وډ وایو عصبي مشکل لري. نو دغه چې د هر مسلمان ضرور وي نو مونږ سره د پدغه شمیرو باندې اړیکې ونیسي. نمبرش شمیرا 0 1 5 1 5 1 5. یعنی 0 1 5 1 5 1 5. بل د واتس اپ شمیره ده 0 1 5 2 3 10. بیا ورته وایم د واتس اپ شمیره 0 1 6 6 1 2 3 3 3 و.
سلامونه اونی کې هلی روشان صاحب زه پرهیز پسرلیم ستاسو تلپاتې او دایمي اورېدونکي روشان صاحب نن سهار نه د پنځو کالو ماشومه ده موږ سره د خبرې نشي کولی جلال آباد ښار کې مونږه پیدا کړې ده او جړلې غریبه په ډېره په بده ورځ وه نو ما د مسلمانۍ د دغه نه ما سره ده کاتو کې په اړه معلومات غواړي او یا مطلب د چاوي نو تاسو دا پیام لکه زر نشر کړي ځکه ډېرې بدې ورځې کوي نو زما په دې شمېرو دې ما سره اړیکه ونیسي 0 5 0 5 0 5 شمېره بیا وایم 0 5 0 5 0 5 0 او بل شمېره 0 8 2 2 6 8 9 9 یعنی 0 8 2 2 6 8 9 9 0 تاسو نه ډېره ډېره مننه الله پامان تاسو ته ښه وختونه او ښې شېبې
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینه والو ته سید مغل محمدی د کابل څخه مننه ورو مې من دلته ماشوم پیدا کړی د الهام په نامه د شپږو کلو به له کتابي تکلیف لري رضا خپلوانه ته زما غږ نه ماته رسې دغه شماره زنګ وهي نمره انټینس مې راځي چې تر واه اتیا نه هي وشتک ته واتا یا یعنی چې تر و و اته سپیر ځنه سپد و اته بس تاسو ته خدای پامه
سلامونه سری کورا دی هدیار مکا بل روشن صاحب منګ یو پیندل سو شپړ سو کلونو تر من دی یو ماشوم میندل ده نو دغه ماشوم د سیاسي غون تفصیل لري کله نو واحد یا د کله ظاهر یا د کله یو بل نو اخلي نو دغه چې د هر چا وینو منګ ته دی په دغه نمبرونو باندې زنګ وي یعنی 0 5 9 5 9 5 0 0 6 8 یعنی 0 5 5 9 5 9 6 8 بل نمبر ورته وایم 0 0 6 8 12 3 2 1 یعنی 0 6 8 1 2 3 3 3 په دغه دوه شمیرو کولای شي چې واتس اپ هم موجود ده او زنګ وهي او سلام
السلام علیکم سلامونه ونه کې هلې د آزادو راځو کارکون کوریدون کو ته زه یې موارد محبت دلی صاحب نه دلته یو کس دا د احمد صاحب په نامه باندې دا نه پوهېږم کله وایي چې پلان یې نو ګل ده او کله یو څه کله بل څه نه پوهېږم چې د ننګرهار نه ده نو که هر چا څه کېږي نو زما دې شمارې ته زنګ وکړي 0 8 4 4 5 او بله شماره مې ده 0 8 5 1 6 1 0 خدای فمان
سلامونه سید جلانی ما د لوګر ولایت څخه دلته یو ولک چې د ولس په پنځلس تر منځ ده موږ پیدا کړی ده دا په سابو کې لږ تکلیف لري کله وای وای دې ما کله وای جاوید دې ما کله نه اخلي دا غوړ په دار چي مونږ ته دې په دغه شمارو زنګ وای لمړی شمارا د واتس اپ هم داري با چې تر شپږ نه تنګو نه تنګو و سو شپږ پته چې تر و سو شپږ پته دولس دریدش و دې یعنی چې تر و شپږ شپږ یو دوه درې 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 و بلا اتصالا شمېره صفر اتاویا و صفر اولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نهه ډېره مننه د خدای په امان ښه وخت
سلامونه خدای آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زه جاوید احمدی مده د پلازمین کابل د دیسوزل سوالین د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباون ده د پلار نوم یې حجی ګل ده وای چې د پکتیا د ټلیفون کو نه را نظر کسوي د کوای چې بیرته تر لاسه کی نو ما سره د پدغه شمیره اړیکه ونی سی چې پر واویا ودی وشپیت نه سو وتلوي ساده الفاظو کې وایم سی پر و و دریو شپاگو نحسلور و ډیر مننه د پیغام د خپرېدو په هیله څو وخت لري لامو مل.
السلامونه مې کېلي احترامات، زه عبدالحق هجران يم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. دلته د کامې ولسوالۍ کې مرادلی لیسې ترڅنګ موږ یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا ده. سرې جامې پر تن دي، غټې سترګې دي. دغه ماشومه چې ده د 15 کالو په عمر کې ده. د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی. که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي: 0 28 28 9 22، یعنی 0 8 2 8 9 0 0 2 2، او بله شماره ده 0 8 3 3 1 2، یعنی 0 8 3 8 3 1 2. نو په دغه شمیرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. د ازادي رادیو څخه مننه کوم.
ګرانو دوستان، دا و ستاسو د ځینو پیدا سوي عزیزانو په اکله زموږ د ګرانو اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه، د دوی څخه مننه. اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګره سره واورو چې د خپل ورکو سوي عزیزانو په لټ کې دي.
سلام روشن صاحب، تاسو ته څوک چې اوري ازادۍ رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله اکثر یم له ننګرهار سره خود څخه. چې زمونږ یو ملګری ورکشه په نوم د جواد ولد کامران د ننګرهار سره خود څخه و کال عمر دی، عصبي مشکل هم لري. کار چاته کاړه معلومات دوش مری درته وایم، باندې را سره اړیکه ونیسئ. لومړی ته سالار چې میرا سپر اتاویا پورا چلویخ شپگویا پینزاویا روشتوی کدری، او روشن شمیره در توان 0 9 14 19 615. شمیری یو یو در توان 0 8 4 0 5 5 3، او روسي کې روشن شمیره 0 9 14 19 615. خلک راځي زما پیغام بار بار نشر کی تر بیا خو خلام ول.
السلام علیکم روشن صاحب او د زوی رادیو ورکسو ځانو د پروګرام اوریدونکو ستمه زنه بیولا زابلای د زابل ولای تر غمبا بل سلی چې ګان کې چې دوم پیدا وکړ ایران پیغام پروګرام یو ورځ سره هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نیکنام کلیو چې دوم کې نقیب الله مشهور په باګل د عبدالمامت کاکا زوی د مولوی تاج محمد کاکا ورور سرنګ میانه قد لري. پر شلاسیه پښنو خالو خپل نوم نقیب الله هم لیکلی، په نشي څوک هم روز دی. دا ورلس میاسي مخکې په مرکز کلا کې لیدل شوی، له هغه وروسته یې په اړه هیڅ معلومات نه لرو. بودا مور جان میرمن او وړوکی څنګه ماشومان یې سخت ورپسې پریشانه او سرګردانه دي. د سحر تر ماښام د نقیب الله د راتلو لار څاري. که هر ګران ورور دوست د نقیب الله په اړه معلومات لري د مرګ یا د ژوند، نو ما نبی الله زابلي او اکرام الله د نقیب الله عزیز ته دې په همدې واټساپ غبرګ شمیرو اړیکه ونیسي، تر څو د دې د کورنۍ مور پلار او ولکو ماشومان او هغه تاریخ ژوند وساتي. زما د واتساپ شمیره د 0 0 8 د ایران کوډ بیا 9 0 0 1 5 0 0 5 0 0 1. بیا هم د همدې شمیره تکرار: 0 0 8 د ایران کوډ 9 3 5 2 4 5 0 و د نقیب الله د عزیز اکرام الله شمیره 0 0 3 3 0 3. بیا هم د شمیرې تکرار: 0 0 3 0 3 0. نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی پلکه دلا پامن. السلام علیکم.
سلامونه روشن صاحب محترم، تا ته استاد غټول مخوګوتا
یو ځل بیا زړه ګډنوالی ما سرتاج ننګرهارې ما ننګرهار ولایت نه ما زمونږ سیمه ننګرهار ولایت سرحد ده. سرحد ته کې زما خپل د عمل ځای تقریبا څلور میاشتې کېږي نظر کې شوی دا ماشوم کار چا پیدا کړی وي نو د مهربانۍ د وجې دي موږ ته په دې شمېرې زنګ ماشوم نوم کامران د پلار نوم زمری او اته کاله عمر لري تور جامې پر تن دي شمېرې ورته مخکې تیرو سوه یو اتیا دوه شپېته دولس افغان شمېره سپېر اویا پنځه دېرش اووه دېرش اووه سوه څلور دېرش او مهربانۍ د وجې ما ته په دې شمېرې زنګ وایي ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو رجن ته ټول سلام کوم. کله دا چې ازما پیغام به وړاندې کې زما د پلار دواله نه بشپلګان دی ورسته یو پروش کال شوی دی د لوی اختر سلرم ورځ نو دا اوسه هیڅ معلومات نشته د علمن ولایت د باغران د ورسوالۍ څخه دی او د خود کلی د سمد اکا زوی دی او د لالباس په نامه باندې دی. له کوم کار چاته معلومات توسو او پیدایه کوي مشته دي زنګ وهي او بل دوم ورور د دواره باس په نامه دی د زیرې څلور میاشت کیږي شدا هم په سورک شوی دی. نو هله کوم کار چاته معلومات توسو او چا ادرس پیدا کوي مشته دي زنګ وهي. زه محمد حشم خبره کوم. زما د ټلیفون شماره 1 صفر و اته پنځه پنځه تلور و شپږ پنځه اته دندې اکسالات شماره ده او دومه شماره د بیسن صفر و صفر اته پنځه صفر درې اته تلور و دا مې د بیسن شماره ده او بل اکسالات صفر و اته تلور اته یو شپاج تلور شپاج یو دمه اکسالات بلش ماره ده. هله کوم کله دغه نور معلومات ارچا ته وسو مشتدی په دغه شمارو باندې زنګ وهي. زمر د خواسنې یزه هم ورکول کیږي. ازادي رادیو اوریدونکو ته د ټولو ته د ځما پیغامونه ورسیږي چې زموږ سره کوشش وکړي. سلام علیکم.
السلام علیکم. عبد الحنان مونی یمل کندهار ولایت سم. از ما یو د سرکتی د رحیم الله په نوم نو کې څوک پاره معلومات لري اما ته چې په همدغه شمیره اړیکو ولیسم. شمیره ده 0 0 0 3 5 5 3 0 0 0. د شمیره تکرار دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اته 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 یو اته پنځه یو صفر صفر وسوا اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس او دغه افغانیسي شمېره زل بیا وایم صفر اووه صفر صفر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په مان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو ته اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحکیم د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ د سیټي کلی اوسیدونکی یم. یو کوچنی ورور مې ده، تقریبا عمر یې 12 کاله ده. نن شل ورځې مخکې د 1401 د 15 تاریخ نه په دې خوا خپل کور نه درک شوی ده. که هر چا ته په اړه معلومات وي نو په دغه نمبر باندې موږ ته زنګ ووهئ: 0 اویا نه شپېته اته پنځوس و سوا پنځه پنځوس. نمبر بیا تکراروم: 0 اویا نه شپېته اته پنځوس و سوا پنځه پنځوس. او بله شمېره ده: 0 اویا شپږ شپېته څلور پنځوس یو سل او اتیا. 0 اویا شپږ شپېته څلور پنځوس یو سل او اتیا. ازادي راډیو پیغام نشر کې ډېره ډېره مهرباني به مې وایي. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ خوش خوشحاله به یاست.
تایر روشان صاحب تعالی سلامونه کوم استاد د ورکو سوجان ټول راځنګ سلامونه کوم په دې اله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا موږ یو دوه پرکسو دې مخ منو ترامونم سب کړی دې نو تایر روشان صاحب دغه ما پیغام را تنه شرکت دغه دوه مو ورکسو دې متاج پانه درو سره دې پیدا سوی بسم الله په نام مې د نو کال خیر د کندهار سره درکسو دې او که ار وګور مسلمان تر معلم دې مشو دې تر دغه کې پنو شمیرو اړ کې ونی سي سپر و سپر ات پری درې سپر نه دوا کینزه شمیره بل افغان بیسم شمیره ده سپر و سپر سپر درې دوا سپر دوا درې ات شمیره یو ځل بیا وایم سپر اویا درو اتیا دېش نه سوه پنځه ویشت بله شمیره سپر و سوه درې سوه شل دوه سوه اته دېش دغه اتصالات شمیره بله یو ځل ورته وایم سپر اته اویا یوولس څلور څلوېښت نه سوه دوه شپېته نو هغه اورېدونکي مې دغه پیغام دی که ار چا تر معلوم وي هغه دې ما ته زنګ ووهي یا که نور معلوم وي هغه دې ما ته مزاحمت نه کړي نور به وخت ونیسم تاسو ښه پیغامونه د خدای په امان.
سلام علیکم زه د مساکلات مستری سید ګل خبره کوم. بعد سلام ما یو ورک زوی دی چې تقریبا څوارلس کاله زیات کم دونه بې کېږي انشاءالله. ورک دی د روژې لسمه ورځ د کوره وتلی دی. نمبر یې دغه دی دغه زما نمبر دی صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دوهم نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته دغه یشین نمبر دی. هغه سالات بیا د دوم پلا د پاره صفر و اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته یشین نمبر صفر و صفر څلور دوا یو دوا پنځه اته دغه په دغه نمبر باندې چې څوک ما ته زنګ ووهي او داسې وي چې باره یې لږ انټې راکړي چې سمدم که معلومات لري ورک دی چې څوارلس کاله زیات کم دغونه به کېږي چې ورک دی د محمودالله د مساکله ولسوالۍ د تختپل اوسېدونکی دی د نصري سیدګل زوی دی. السلام علیکم.
سلامونه ونې کېنم روشان صاحب تاس څوک یې د ازادۍ لسته پوه دا برنامه او ټول اړوندو ته سلام کوم. اله د کیسه بیا جعفر دین ما د علم نه پیغام لري زما زوج یو دوست درې میاشتې مخکې له علم نه لته نه درکته وې دي دا غمامت په نامه دی د بلادي اکازي دي که هر چا ته په اړه معلومات یا مين څوک د په اړه معلومات لري نو زما سره د مهرباني زما څخه د غلاني شمیرو اړیکه ونیسي په شمیرې وایم چې پر و چې پر اته څنګه دوه ورته څلور نه و چې په بل څه ورام وایم چې پر و چې پر څنګه بیا تنځوس دوه ور څلور بیا نه چې پر او چې سلاچ ورام وایم چې پر و درې یو شپږ نه و اته دوه تنځه چې مې درځي کړه دوه چې پر و چې پر اته تنځه سو اته چې څلور سو ونیوي چې پر و سپر پنځه پنځوس څلور څلوېښت نوي سپر اوسه یو دېرش نهه شپېته اته اویا پنځه ویشت په هر چا په وینا کښې خپله شیرین درلاسه کښې ښه وخت.
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. فرید ملک ما د کابل ولایت د دېسوز نه زمونږ یو تره ده محمد منیر نومېږي محمد منیر د پلار نوم یې محمد اسماعیل ده. د تقریبا د څوارلس کلن ده دوه کاله کېږي چې نادرکه شوی ده چا ته معلوم وي د شمیره سره دې اړیکه ونیسي صفر واویا اته څلوېښت څلوېښت اووه سوه اووه پنځوس شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اووه څلور اته څلور صفر اووه پنځه اووه باقي ښه وخت ولرئ د خدای په امان.
ګرانو اورېدونکو د دغو خپرونو په لړ کې یو بله پرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. بیا هم ستاسو د پیغامونو در رسیدو په هیله تاسو ته ښه شېبې او سوکاله ژوند غواړم. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه